شنبه د جدي 29 د جنوري 19 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوه او د خبرونه په منځنۍ صفه 12 پښنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم خبري شي. روانه خبرونه زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په وینا واوري چې اسلام آباد به د افغانستان د سولې په برخه کې لاس په کار شي او د ده په وینا اسلام آباد د ته په دې برخه کې ډاډ ورکړی دی. د نورو مطالبو تر در پیژندنې مخکې خبرونه. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله غواړي چې په خپله یوه انتخاباتي ډله جوړه کړي. له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر درېدلی او د بلغاریا پولیسو د ترهګرو یوه ډله ځپلې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په هیڅ انتخاباتي ټکټ کې ګډون نه کوي. د افغانستان اجرائیه ریاست د دې خبر په تایید سره وایي د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ډلې پر جوړېدو غور روان دی. د اجرائیه ریاست مرستیال وایند امید میسم ازادي راډیو ته وویل دی وایي تر اوسه پریکړه نه ده نهایي شوې، خو یوه خبره په زغره درته کولی شم چې اجرائیه رئیس به په ولسمشیزو انتخاباتو کې د مرستیال په توګه ګډون ونه کړي. د افغانستان د ولسمشیزو انتخاباتو لپاره د نوماندانو د نوم ثبتولو بهیر سبا پای ته رسیږي. په هر کې وی سرچینې ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به سبا یک شنبه له دواړو مرستیالانو سره د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوماند په توګه رسمن نوم ثبت کړي. دې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ویلي چې ولسمشر غنی د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر امرالله صالح د خپل لومړي مرستیال او سربر دانش د دوهم مرستیال په توګه انتخاب کړی دی. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو وزارت وایي له پاکستانه په داوه طلبانه توګه د ملګرو ملتو له لارې د افغانانو د بیرته ستنېدو پروسه د ژمي په اوږدو کې د دریو میاشتو لپاره ځنډېدلې ده. د دې وزارت ویاند اسلام الدین جرأت ازادي راډیو ته وویل له پاکستانه په داوه طلبانه توګه د بیرته ستنېدو پروسه د درو میاشتو لپاره ځنډېدلې ده، خو له ایران هر ورځ له 2600 څخه تر 3000 پورې افغانان بیرته هیواد ته ستنې شي او له پاکستانه هم هر ورځ 200 کسان بیرته راځي. د ښاغلي جرأت په وینا په 2013 میلادي کال کې له پاکستان، ایران، ترکیې، عربي او اروپایي هیوادونو څخه د بیرته راستنو شویو افغانانو شمیر تر 900 واوښت. افغان کمانډو ځواکونو د بغلان ولایت د پلخومري ښار په ډنډ شهاب الدین سیمه کې د عملیاتو پر مهال 9 وسلوال طالبان وژلې دي. د بغلان والی عبدالحی نعمتي ازادي راډیو ته وویل چې د عملیات د جمعې په ورځ په بریالي توپ ترسره شول چې 9 وسلوال طالبان پکې وژل شوي او یو شمېر وسلې او مهمات د افغان کمانډو ځواکونو لاس ته لوېدلې. د شغلی نعمتي په وینا په وژل شویو کې د طالبانو دوه لوړ پوړي قمندانان هم شامل دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. سپینې ماڼۍ د امریکا د استازو جرګې د مشر تور رد کړ. نانسی پلوسی تور پورې کړی دی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ جګړه ځپلې افغانستان ته د کانګرس د پلاوي سفر افشا کړی دی. ولسمشر ټرمپ نانسی پلوسی ته یو لیک استولی و او په پوځي الوتکه کې افغانستان ته د دې سفر لغوه کړ. د پلاوي غوښتل په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره وګوري. ټرمپ د دې پریکړې علت د امریکا د یو شمېر فدرالي ادارو تعطیل یاد کړی چې له امله یې د نږدې 300 مامورینو معاشونه ګرځېدلي دي. د فدرال ادارې یو شمېر ادارې د دې لپاره ځنډېدلې دي چې ولسمشر ټرمپ له کانګرس څخه 5 میلیارد ډالر غواړي تر څو له مکسیکو سره پر پوله دیوال جوړ کړي. کانګرس له دې سره مخالفت کوي. ټرمپ د استازو جرګې مشر پلوسی ته لیکلی دی چې په داسې شرایطو کې دا غوره ده چې د دولتي الوتکې پر ځای په تجارتي الوتکه کې سفر وکړي. د بلغاریا ځانګړیو پولیسو په دې هیواد کې د عملیاتو پر مهال یوه ډله ځپلې ده چې له بهرنیو ترهګرو سره په مالي مرسته تورنه ده او په دې تړاو یې 43 کسان نیولي دي. د بلغاریا د لوی څارنوالي مرستیال ایوان ګشیف د جمعې په ورځ وویل چې یو مشکوک کس د سوریې دی چې په بلغاریا کې دایمي اقامت درلود او ویل کېږي چې سخت دریځو وسلوالو ته یې پیسې استولې. ښاغلی ګشیف په خبری کانفرنس کې په دې اړه چې څومره پیسې انتقال شوي دي څه ونه ویل، خو څرګنده یې کړه چې دا پیسې سخت دریځو ته د حوالې له لارې استول شوي دي. د ده په وینا په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې تر یو کال په لټنو وروسته دا ډله په بلغاریا کې د قانون منګولو ته لیوېدلې ده. د روسیې د جرمني هر کلی وکړ چې اروپا ته یې د دغه هیواد د ګازو د صادراتو ننګه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل د نارت ستریم دوه پروژه یوه تجارتي پروژه ده چې هدف یې د اروپا په لویه وچه کې د انرژي تامین دی. ښاغلی لاوروف پرون د جمعې په ورځ له خپل جرمني سیال هایکو ماس سره په مسکو کې د خبري کانفرنس پر مهال وویل
Мы ценим то, что правительство ФРГ продолжает поддерживать проект строительства.
Да дейтера навай кучи да Германи хукмат да Nord Stream 2 да газу да наликим ла тыркави, ау дейта да иве тиджарати тархи путога да таби газ да лишт пурлор да асантя рамаста кавалу, ау дейта по Урупаки да энерджи да амнят да пармахтак путога гору. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ له نارت ستریم دوه پروژې سره خپل مخالفت څرګند کړی او پر جرمني له روسیې سره د انرژي په برخه کې د همکارۍ په خاطر سخت انتقاد کړی. دا ساتي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې زلمی خلیل زاد په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره ته لیدو وروسته د سولې خبرو ته هیلمن دی او دی وایي چې پاکستان ډاډ ورکړی دی. د بلخ په دوو ولسوالیو کې پوځي عملیات روان دي، خو د سیمې خلک وایي چې دا عملیات پڅ مخ ته ځي. نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان د انتخاباتو مسلې ته هم اشاره کړې ده. د یو شمیر نورو کورنیو موضوعاتو ترڅنګ به په نړیوالو موضوعاتو کې واوري چې تمه ده د امریکا جمهور رئیس د شمالي کوریا له مشر سره وګوري او د دې خبري مجلې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
د مخکینی په حساب باندې خو چې دا د کتابونو مینوال زیات شوي دي، مخکې به هم چې کتابونه خرڅول نو داسې به مثال هفته کې مثال عام کسان به چې کوم راتله نو لس کسه اوس پنځلس کسه شل کسه راځي.
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي هیله څرګنده کړې چې پاکستان به د افغانستان د سولې په برخه کې جدي اقدامات وکړي. زلمی خلیل زاد د جمعې په ورځ د پاکستان د سر اعظم عمران خان په ګډون د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر او یو شمېر نورو لوړ پوړیو چارواکو سره وکتل. په دې اړه نور تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي له پاکستانی چارواکو سره د جمعې په ورځ لیدنې کتنې ګټورې بللې دي. ښاغلی خلیلزاد د جمعې په ورځ ناوخته د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وکتل. د پاکستان دولتي تلویزیون راپور ورکړی چې دوی د افغانستان د سولې د مذاکراتو په برخه کې د پرمختګونو او د سولې په پروسه کې د پاکستان د رول په اړه خبرې وکړې، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. همداراز ویل شوي چې د سیمې هیوادونو ته د سولې له پروسې سره د ملاتړ جلبولو په هدف د زلمی خلیلزاد د ورستوي سفرونو په اړه هم د پاکستان صدر اعظم ته معلومات ورکړل سول. زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ له عمران خان سره تر لیدو مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره هم وکتل. خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره یې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د سیمه ییزو هیوادونو لکه پاکستان د مهم رول په اړه خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد پر ټویټر زیاته کړې شاه محمود قریشي ورته ډاډ ورکړی چې پاکستان به د افغانستان د سولې ملاتړ وکړي. د همداراز ویلي چې په دې برخه کې د نویو پرمختګونو لپاره هیله من دی. دا چې آیا د ښاغلي خلیلزاد سفرونه په ځانګړې توګه دا ځل سفر به یې څومره لاسته راوړنې ولري، د سیاسي چارو کارپو انتظار خادم وایي د سولې لپاره د ملاتړ راجلبولو پروسه اوس جدي پړاو ته رسېدلې، خو په همدې حال کې یو شمېر ستونزې هم شته. ښاغلي خادم ازادي راډیو ته وویل
اول دا چې د افغانستان حکومت او د امریکا ترمنځ دا اوس هم باور نه لرم چې سوی تفاهمات هر شوي او یا هم د سولې د راتګ د میکانیزم لپاره د یو واحد چوکاټ ولري چې ځان دواړه طرفونه تلاش کړي. دویمه اساسي مسله د سیمې هیوادونو ته لا اوس هم امکانات نه دي ورکړي چې د افغانستان په سولې کې د هغوی څه ګټه ده. او درېیمه اساسي مسله د خپلواکو ناظرینو نه شتون دی. مثلا که سولې په مسله کې د افغانستان حکومت یا امریکا یا طالبانو تخلف کاوه او یا هم قواعد او شمنی ماتولې، دغه ناظرینو باید هر یو طرف ته مشوره ورکړي وي، په هغه انتقاد کړی وي، میډیا او مطبوعات کړی وي، او په اساس ته هم دغه ناظرین بیا په ضامن کوونکو باندې بدل شوی وي.
په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته د جمعې په ورځ وویل چې ښاغلی خلیلزاد په پاکستان کې د پاکستانی چارواکو تر څنګ د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښکېلو یو شمېر هیوادونو له سفیرانو او نورو چارواکو سره هم ویني. د پاکستان جیو تلویزیون د جمعې په ورځ راپور ورکړی چې د ښاغلی خلیلزاد او ښاغلی قریشي ترمنځ په غونډه کې پریکړه وسوه چې د افغان سولې خبرې به په پاکستان کې کیږي. په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو له رسمي دفتره یوې سرچینې د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې پاکستان ورته بلنه ورکړی چې استازی په اسلام آباد کې له خلیلزاد سره وویني. زلمی خلیلزاد د تیر میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه وټاکل سو او تر اوسه یې څو ځلې له طالبانو سره مخامخ خبرې کړې دي. د دې ځل سفر پر مهال پاکستان ته تر تګ مخکې خلیلزاد هندوستان، متحده عربي اماراتو، افغانستان او چین ته هم سفر کړی دی.
زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر لیدو کتو وروسته پر ټویټر هم هیله ښکاره کړې ده او لیکلي دي چې پاکستان ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان د سولې په بهیر کې به مرسته وکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځني سفر دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. په بلخ ولایت کې جګړې او ناامنۍ زرګونه کسان بې کوره کړي دي. په بلخ کې د چهار بولک او چمتال ولسوالیو یو شمېر اوسېدونکي وایي چې له دوو اونیو را په دې خوا په سیمو کې د طالب وسلوالو حملې زیات شوي او هم د دولت له لوري د یاغیانو پر ضد د ولید 14 عملیات په مخ روان دي، خو د دوی په وینا دا عملیات ورو مخ ته ځي. د موضوع په اړه مجیب الرحمن حبیب زی له بلخ ولایت څخه راپور لري.
په بلخ ولایت کې جګړې او ناامنۍ زرګونه کسان بې کوره او اواره کړي دي. په بلخ کې د چهاربولک او چمتال ولسوالیو اوسېدونکي وایي چې د امنیتي ځواکونو پر پوستو د وسلوالو طالبانو د ډله ییزو حملو راوروسته په یادو سیمو کې د ولید 14 پیل شوي عملیات ډېر ورو پر مخ ځي. د یادو شویو ولسوالیو اوسېدونکي وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې ملکي خلکو ته هم تلفات اوښتي دي او زرګونه کسان په دې سیمو کې اړ شوي چې خپل کورونه پرېږدي. د چهاربولک او چمتال ولسوالیو دوه اوسېدونکي امام الدین او سید مسعود داسې وایي:
تمرار کو شبا ولا با کو دا سبسپور وخت په ګټه ټول نام نه دی، خو د دې دولت هم سره ته ته ول چیک پوان او چول دي عملیات کوي په خپل سره کوي. نو رو خو ته وړاندې کله ته نه ځي بس کلی کې ما خپل طالب شته د منطقې وضعیت بیخي خراب شه دي. دې خونه دولت ولی یو خو طالب ولی چرتن په تلیفون کوم کوي کې چې ویني ولی او کو خو دې خپل کار ته څنګه پرې دي.
حکایت مردم به است کی دولت به پوسټه فروش کنه یو عملیات ګسترده را د اونجا انجام بده کی مردم دوباره شهر بوره به منطقې
د چهاربولک ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې یوازې د ولسوالۍ په مرکز کې امنیتي ځواکونه واکمن دي. د چمتال ولسوالۍ اوسېدونکي ادعا کوي چې له کابل سره زور په دې خوا طالبانو د محلي پولیسو پر امنیتي پوستو وسلوالې ډلې یې حمله ترسره کړې دي او هغوی ته درانه تلفات اړولې دي. دوی مدعي دي چې د طالبانو پر ضد پیل شوي عملیات په دې ولسوالۍ کې ډېر اوړو پر مخ ځي او دولت باید څومره ژر چې ممکن وي طالبان له دغو سیمو په شا وتمبوي. په همدې حال کې د بلخ امنیتي چارواکي په چهاربولک او چمتال ولسوالیو کې په پیل شویو ولید 14 عملیاتو کې وروالی منی، خو وایي چې له دغو کار څخه یې هدف د ملکي تلفاتو مخنیوی او د طالبانو بشپړه نابودي ده. د بلخ امنیه قماندان محمد اکرم سامی د ولید 14 عملیاتو په اړه وایي:
عملیات از 3 روز به روز 4 دوام داره، بر مطابق پلان پیش میره.
د معلوماتو پر اساس په 13 کې په چمتال او چهاربولک ولسوالیو کې د طالبانو پر ډله ییزو حملو کې 15 ملي پولیس او نږدې 10 محلي پولیس وژل شوي دي. چارواکي وایي چې په دې مدت کې له 40 ډیر طالب وسلوال وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. طالبانو تر دمه د ولید 14 عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو .com کې هم اوریدلی شئ. د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. وبجې او 15 دقیقې شوې د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راډیو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي دغه چاپی خبرونو ته سفی الله ستنکزای کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د جمهوری ریاست په انتخاباتي سیالیو تمرکز کړی دی. ورځپاڼې لیکلي په دې انتخاباتي سیالیو کې د حکومت ګڼ مخکینی چارواکي د ولسمشر اشرف غنی په وړاندې درېدلي. نیویارک ټایمز دې ته پام کړی چې سرلوسه په دې انتخاباتو کې د درغلیو اندېښنې راولاړې شوي او ښایي بیا هم بې ثباتي زیاته شي. په دوام کې راغلي د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر چې ولسمشر انتخاباتو ته د کاندید په توګه نوم لیکلی، تر اوسه د ولسمشر غنی په وړاندې تر ټولو مهم سیال بلل کېږي. نیویارک ټایمز د ولسمشر غنی په انتخاباتي هڅو تمرکز کړی او لیکلی دی تمکیږي د یک شنبې پر ورځ له خپلو مرستیالانو سره یو ځای نوم لیکنه وکړي. په دوام کې راغلی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا وار خپل لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم لري کړی او پر ځای د ملي امنیت پخوانی رئیس او د کورنۍ چارو اوسنی سرپرست وزیر امرالله صالح راوستی دی. د نیویارک ټایمز په باور د سرطان میاشتې د ولسمشرۍ د انتخابات په لومړي ګام کې له امنیتي ننګونو او د طالبانو له ګواښونو او بیا د پخوا څیر د درغلیو له اندېښنو سره مخ دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس محمد یوسف رشید نیویارک ټایمز ته ویلي د انتخابات خپلواک کمیسیون ونه شوای کړی چې خلک خپل کړي، نو ځکه په انتخاباتي کمیسیونونو کې تر انتخاباتو مخکې جدي اصلاحاتو ته اړتیا ده څو د کړکیچ مخه ونیول شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې افغانستان ته د امریکا د استازي جرګې د مشرې نانسي پلوسي د سفر د لغوه کېدو په اړه مقاله لیکلي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نانسي پلوسي ته لیک استولې او هغه یې د امریکا په پوځي الوتکو کې افغانستان ته د سفر منع کړی. ترامپ نانسي ته لیکلي چې د امریکا د فدرال ادارو اتو لکه کارکونکو ته د معاشونو د ځنډېدو په خاطر به د ورته سفرونو ځنډول مناسب کار وي. کله چې د امریکا کانګرس له مکسیکو سره د دغه هیواد د دیوال د جوړولو لپاره بودیجه تصویب نکړه، د بودیجې د نشتوالي په سبب د فدرال ادارو د کارکونکو معاشونه هم وځنډېدل. دا ستونزه اوس دومره لویه شوې چې د واشنگتن پوسټ په خبره له افغانستانه د امریکایي استازیو د لیدنو په وړاندې خنډ جوړ کړی. واشنگتن پوسټ د امریکا د استازیو جرګې د یوې غړي الینې لوریا په حواله چې تمه له نانسي پلوس سره افغانستان ته ولاړه شي لیکلي، د ترامپ ادارې دا کار د امریکا هغو ویاړمنو ښځو او سړیو ته سپکاوی دی چې په افغانستان کې خدمت کوي. تمه وه چې د امریکا د کانګرس پلاوی د پنجشنبې په ورځ افغانستان ته ولاړ شي او له امریکایي پوځیانو سره تر لیدنې وروسته بلجیم ته سفر وکړي، خو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دې سفر ممانعت وکړ. ترامپ بیا دغه پلاوی ته لیکلي که په تجارتي الوتکو کې ځي کومه ستونزه نشته.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې ستاسو یو شمېر رسیدلې اسمي سنلولو، خو هغه کسان چې د ولسمشۍ د انتخاباتو د کوم کاندید په پلوي یا مخالفت اسمي سره لیشي ستاسو نظر ته د درناوي سربیره هغه نشول وستل. او تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته اسمي سره واستوئ چې ستاسو په سیمه کې واوره یا باران وري او کنه، او البته په نورو موضوعاتو هم اسمي سونه را لیشلی شئ. په فراه ولایت کې د لاجورد د ترانزیټي لار د اهمیت تر عنوان لاندې یو علمي کانفرنس د سلګونو تنو په ګډون جوړ شو. په دغه کانفرنس کې د دغې لارې پر اهمیت خبرې وشوې. د لاجوردو تاریخي لار چې تړون یې په 2018 میلادي کال کې، یعنی وړم کال، د افغانستان، ترکمنستان، ګرجستان، آذربایجان او ترکیې ترمنځ لاسلیک شوی و، د روان لمریز کال د لیندۍ په میاشت کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غني او پکې د شکیرو هیوادونو د چارواکو لخوا په رسمي توګه پرانستل شو. نور حال لفراد د ازادي رادیو د خبريال احمد شاه فطرت پورا پور کې
د فراه ولایت د ځینې اوسیدونکو دولتي پانتون د ښوونکو او ماسټرانو په ګډون تېر ورځ د لاجوردو ترانزیتي لارې د اهمیت په اړه یو علمي کانفرنس جوړ شوی و. دا کانفرنس کې څو تنو د لاجوردو ترانزیتي لارې د اهمیت په اړه مقالې ولوستې او خبرې وکړې. دوی په خپلو لیکونو او خبرو کې دغه لاره د هیواد اقتصاد، امنیت او نور برخو کې یوه اغېزمنه لاره یاده کړه او د ټولو افغانانو څخه غوښتل چې دغه لارې پر پراختیا او نورو هیوادونو سره د افغانستان سوداګرۍ پر نښنولو دی ټینګار وکړي. د فراه ولایت دولتي پوهنتون علمي مرستیال خلیل برهانی وایي چې د مرکز څخه ټولو دولتي پوهنتونونو ته سپارښتنه شوې چې د لاجوردو ترانزیتي لارې په اړه د علمي کانفرنسونه جوړ کړي. هغه وایي چې دوی په نظر کې لري چې په فراه کې لاجوردو ترانزیتي لارې په اړه لیکل شوو مقالو څخه یو کتاب جوړ کړي تر څو ټول دغه لارې په اهمیت خبر شي. د دولتی پانتون شون که هم دغه ډول کانفرنسونو جوړول غیزمن بولی. محمد شفیق احمد دولتی پانتون تن شون که وایي دغه ډول کانفرنسونه کولای شي چې له یوې خوا د محصلینو په هوایي لوړ کې او له بلې خوا دغه ډول اقتصادي لارو په پراختیا کې برخه واخلي.
زما له نظره داسې علمي سیمینارونه چې د ټولګټو یا ملي سطح باندې اوسي ډېر ښه اغیز لري د خوږ د پوهاوي لپاره او د دې لپاره چې څنګه مخزوت پکې د دې لاجور لاره څخه ګټه واخلو.
د لاجور لاره د افغانستان څخه پیل بیا ترکمنستان ترکمنباشي بندر ته ختمېږي چې وروسته د اذربایجان د باکو ښار له مسیر څخه د ګرجستان تفلیس سیمې ته غځېږي او له تفلیس څخه ترکیې خواته او له هغه ځای څخه بیا استانبول او په پای کې بیا اروپا ته وصلېږي. دغه لار په دې وروستیو کې د افغان دولت لخوا پرانستل شوې ده.
سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیل کردیم. ازادی راڈیو سر اوسی او ترنور و زر دا افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شد.
ازادي راډیو په منځنۍ سفر دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. ټاکل شوې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فبروري میاشتې په وروستیو کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره غونډه وکړي. دغو دواړو مشرانو تیر کال هم سره کتلي وو او د راپورونو له مخې په تیره غونډه کې له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وسمې د خالي کېدو په برخه کې یو لړ پرمختګونه شوي وو. اوس د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له استازي کیم یونګ چال سره د جمعې پروس په سپینه ماڼۍ کې کتلی دی او د ملګرو ملتونو عمومي رئیس انټونیو ګوتیرش ټینګار کړی دی چې امریکا او شمالي کوریا باید د کوریا ټاپو وسمې د غیر اټومي کولو په خاطر بیرته جدي خبرې پیل کړي. جزئیات د ملالي بشیر په راپور کې.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د جمعې په ورځ له امریکا او شمالي کوریا غوښتل چې د کوریا ټاپو د غیر اټومي کولو په خاطر باید د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ جدي خبرې بیرته پیل سي. د ټینګار وکړ چې دا ځل د کوریا ټاپو وزمې د اټومي وسلو څخه د پاکولو په هدف باید یو روښانه تګلاره وټاکل سي. انټونیو ګوتیرش په نیویارک کې په یو خبري کانفرنس کې ویل موږ باور لرو چې اوس وخت را رسیدلی د امریکا او کوریا ترمنځ جدي خبرې بیرته پیل سي او په دې اړه یوه تګلاره وټاکل سي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د شمالي کوریا له لوړ پوړي ډیپلوماټ کیم جونګ چاول سره په سپینه ماڼۍ کې وکتل. تر دې مخکې ښاغلی چاول د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره هم وکتل چې د امریکا د ولسمشر او شمالي کوریا د مشر ترمنځ د دوهمې سرمشریزې په اړه خبرې وکړي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د چاول سفر دا څرګندوي چې شمالي کوریا د غیر اټومي کېدو پر لور نورو اقداماتو ته چمتو ده. له مایک پامپیو سره د چاول ترلیدنې وروسته سپینې ماڼۍ وویل چې ټرمپ له چاول سره په خپل دفتر کې ولیدل او د دواړو هیوادونو د خپلمنځي اړیکو او له اټومي وسلو څخه په بشپړه توګه د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو په اړه یې خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د پامپیو او چاول ترمنځ ښې خبرې وسوې خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. په لومړۍ سرمشریزه کې کیم جونګ اون ژمنه کړې وه چې د کوریا ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو لپاره به اقدامات وکړي خو واشنگټن وایي د تر اوسه په دې اړه جدي ګامونه نه دي پورته کړي. دوی لومړی ځل د 2018 کال په جون میاشت کې په سنگاپور کې سره ولیدل.
خبری مجله اوري
د خبری مجله په منځنۍ چپ دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردی جلال آباد اسداباد پارون پل علم او غزنی کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي و بجې او دروش دقیقې تقریبا 3 دقیقې لند خبرونه. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله په هیڅ انتخاباتي ټکټ کې ګډون نه کوي. د افغانستان د اجرائیه ریاست مرستیال ویاند دا خبره ازادي راډیو ته وکړه. بل لور ته په ارکیوي سرچینې ویلي چې ولسمشر اشرف غني به سبا یکشنبه له دواړو مرستیالانو سره د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نومان په توګه رسمن نوم ثبت کړي. د سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ویلي چې ولسمشر غني د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر امرالله صالح د خپل لومړي مرستیال او سربر دانش د دوهم مرستیال په توګه انتخاب کړي دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وای له پاکستان په دعوه طالبانه توګه د ملګرو ملتونو له لارې د افغانانو د بیرته ستنیدو پروسه د ژمی پوجدو کې د درو میاشتو لپاره ځنډیدلې ده. افغان کمانډو ځواکونو د بغلان ولایت د پلوخمري شهر په ډنج شهابالدین سیمه کې د عملیاتو پر مهال نه وسلوال طالبان وژلي دي. د بغلان والی ازادي راډیو ته ویل په وژل شوي کې د طالبانو دوه لوړ پوړي قمندانان هم شامل دي. سپینې ماڼۍ د امریکا د استازو جرګې د مشې تور رد کړ. نانسي پلوسي تور پورې کړی دی چې ولسمشر ټرمپ جګړه ځپلې افغانستان ته د کانګرس ته پلاوي سفر افشا کړی دی. ولسمشر ټرمپ نانسي پلوسي ته یو لیک استولی و او په پوځي الوتکه کې افغانستان ته د دې سفر لغوه کړ. د بلغاریا ځانګړو پولیسو په دې هیواد کې د عملیاتو پر مهال یوه ډله ځپلې ده چې له بهرنیو جګړو ترهګرو سره په مالي مرسته تورنه ده او په دې تړاو یې 43 کسان نیولي دي. روسیې د جرمني هرکلی وکړ چې اروپا ته یې د دغه هیواد د ګازو د صادراتو ننګه کړې ده. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سمسونه لولو، خو مخکې تر دې چې سمسونو ته مخه کړو د ژوند رنګونه پروګرام.
د ژوند رنګونه
زمانم مزبا الله ده او د سره چوک د دکاندارانو نه دکاندارم کتاب فروشي کو د دینی کتابونو د قران شریف نه سره دي.
تمره خوش شو دا کار کوي
دلته هم دا درې کال کی خو مخم پاکستان کی کو تقریبا د لس کال خو کی
کوم ډول کتابونه در سره دي؟
مون سره دي نیم شته دا سریم شته دا قران شریفونه دي هر قسم کتابونه شته سره.
کتابونه تاسو خپل چاپوي کنه لنور وه هم راوړی؟
مون خبر هم چاپ کو دل تک کابل د دکانداران څخه اخلو او په خبر کې دکانداران دی لاور نه راوړو، خو دلته د چاپ کولو زمينه برابر نه ده. چاپ کولو زمينه که برابر شنه ډیره بخیه.
ډیر داس کتابونه شته چې تل تکابل کې چاپ شوی دي کنه؟
زیاتره کتابونه خو جدي راځي ته په خبر نه، خو دلته جدي د کم خپل د پانتون کتابونه جدي دغه کتابونه دلته ملاوي.
څنګه دینون سبا د کتابونو مینوال کم شوی کډیر شوی؟
د مخکینی په حساب باندې خو چې دا د کتابونو مینوال زیات شوی دي. مخکې به هم چې کتابونه خرڅول نو داسې به مثال هفته کې مثال عام کسان به چې کم راتله نو لس کس اوس